ډیر زیاته مننه کوم چې د کسب تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا د 8 بجې شوې تر 9 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونه ته راغلست. د خبرونه په راپورونو کې به چین ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر او له چینایي چارواکو سره په کتنو کې د څرګندونو او همدارس په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د لیدنو جزئیات ووري. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو، خو لومړی په مخکې خبرونو ته چې حمید عثمان چمتو کړي.
چین له افغانستان سره څلور موافقتنامې لاسلیک کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره د افغانستان د روان حالت په اړه خبرې کړې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې په سوریه کې یو کورد مشروعي لزګونه پیشمرګه جنگیالي له عراق نه ترکیې ته رسیدلی دي. پوره خبرونه واوري. چین له افغانستان سره څلور موافقتنامه لاسلیک کړې. دغه موافقتنامه تیر ورځ د چین ولسمشر جین جین پینګ او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی لاسلیک کړې دي. ولسمشر احمدزی پرون د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په خبرو کې ویل کابل پیکنګ خپل ستراتیژیک ملګری هیواد ګڼي. پیکنګ پرون اعلان وکړ چې په راتلونکو ولسو کلونو کې به دا هیواد افغانستان سره د 320 میلیونو ډالرو مرسته وکړي. همداراز چینی چارواکو ویلي چې هیواد باید د افغانستان سلګونو دولتي کارکوونکو ته د زده کړې زمینه هم برابره کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره د افغانستان د روان حالت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان ته د ډانیل فیلډمن د هیواد او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته لومړی سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د سې شنبې په ورځ په یوې خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې فیلډمن له سرتاج عزیز سره د افغانستان پر حالاتو همغږېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره د سیمه ایز همکارۍ، امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو برخو کې پراخې اړیکې لري او هیله ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په راتلونکي سفر کې به دا اړیکې لا پراخې شي. د افغانستان د تر ټولو لوی زندان د بیا رغونې کار چې 15 کاله مخکې پیل شوی و لا تر اوسه نه دی بشپړ شوی. د امریکا د یو راپور له مخې چې پرون خپور شوی دی، پر دې سربیره چې امریکا پر دې پروژه 13.5 میلیونه ډالره لګولي دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې زندان د بیا رغونې قرارداد فسخه کړی دی. د امریکا لخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په راپور کې راغلي چې د څرخي پله د زندان کال لا نیمایي پاتې دی. په دې زندان کې چې په 1903 میلادي کال کې د 5000 بندیانو لپاره جوړ شوی، اوس مهال 1400 زندانیان بندیان دي. سیګار په خپل راپور کې زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه زندان د بیا رغونې لپاره د AWCC شرکت الوطن ته په کار کې پر ځان سربیره پیسې ورکړي دي. د راپور له مخې قراردادي شرکت د زندان د ټولو 1.5 کلونو زړو لرګیو بامونه د دې پر ځای چې اوسپنیز دړې ورکړي همداسې پوښلي دي. او دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه. په سوریه کې کورد مشر صالح مسلم محمد وایي 150 پیشمرګه کورد جنگیالي پرون له شمالي عراق ترکیې ته رسیدلی دي. دا جنگیالي د سوریې معاصره شوي سره د خار کوباني پر لور د سوریې د کورد دفاع کوونکو چې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر وړاندې جنګیږي د مرستې لپاره روان دي. د عراق کورد چارواکي وایي پرون ګڼ شمېر کورد پیشمرګه جنگیالي د عراق د اربیل له هوایي ډګر څخه د ترکیې په لور روان شوي او له ترکیې څخه د ځمکې له لارې کوباني ته ځي. اوکراین د دې هېواد په ختیځ کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو د جلا انتخاباتو لپاره د روسیې ملاتړ غندلی دی. د اوکراین د ملي انتخاباتو د مخالفت له کبله د دې هېواد په ختیځ کې یاغیانو د خپلو جلا انتخاباتو لپاره د نومبر 2 نیټه ټاکلې ده. د اوکراین ملي انتخابات د تېر یکشنبې په ورځ ترسره شول چې پکې اروپا پلوه ګوندونه بریالي شول. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون د یاغیانو لخوا کېدونکي انتخابات جعلي وبلل او وویل چې دا انتخابات په بشپړه توګه د سپتمبر د میاشتې د منسک له موافقې سره په تضاد کې دي. ارمنستان وایي په پاریس کې د ارمنستان د ولسمشر سرج سرکیسیان او آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف ترمند پرونی خبرې ګټورې او رښتینې وې. د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر ادوارد نال بندیان لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه مشرانو د ناګورنو قرهباغ د کړکېچ دال لپاره د ډېرو ستونزو په اړه خبرې وکړې. نال بندیان زیاته کړه چې دواړو ولسمشر مشرانو د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولان لخوا د وړاندیزونو او د اعتماد رامنځته کولو پر امکاناتو هم خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له دواړو خواوو غوښتنه کړې ده چې د سیاسي ارادې له لارې د لانجمنې سیمې پر سر له خپلو اختلافاتو تیر شي. اولان دا هم وویل چې اوسني حالت ته دوام ورکول د منلو وړ خبره نه ده. ارمنستان پلوه جلا غوښتونکو په نویمه لسیزه کې د جګړې پر مهال د ناګورنو قره‌باغ سیمه له آذربایجان څخه ونیوله. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر په ایران کې د بشري حقونو د حالت په اړه خبرداری ورکوي چې په دې هیواد کې د اعدام سزاوې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل وروستي راپور کې احمد شهید ویل په ایران کې د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1025 کسه د 2013 میلادي کال د جولای له میاشتې څخه د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې پورې دم شوي دي. د ویل دا شمیره څرګندوي چې په ایران کې دامونه له حده زیات شوي دي. د زیاته کړه چې د ایران د حکومت او پارلمان لخوا د ځینو وروستیو پرمختګونو سربیره د ایران د بشري حقونو حالت یو جدي اندېښنه ده. شهید د بیان د ازادۍ او پیریرانی رسنیو د فشار په اړه خبرداری ورکړ او ویویل چې شاوخوا 15 خبریالان اوسمهال په ایران کې بندیان دي. فرانسې په سپتمبر میاشت کې د ناټو د غړو هیوادونو له سخت انتقاد وروسته روسیې ته د دوه جنگي کشتیو استول وزنډول. دا هیلیکوپټر وړونکي کشتۍ روسیې له فرانسې څخه غوښتې وي. د فرانسې د ولسمشر دفتر د سپتمبر په 4 په اوکراین کې د روسیې لاسوهنې ته په اشاره سره وویل د کشتیو د لیږلو شرایط تروسه نه دی پرځای شوی. لاغ رئیس اولان ویلی له دې مخکې چې فرانسا دا کشتی وسپاري کیف ماسکا او روسی پلاوه جلا غوښتن کې باید په منځ کې د اوربند د شوې موافقې بشپړ درناوی وکړي. د فرانسې دفاع وزیر ژان ایویس دریان پرون په دې اړه خبریالان ته وویل هغه وایي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان مخکې ویلي و چې که په سیاسي حالت کې بدلون رانه شي نو د دې کشتیو د سپارلو تصور هم نشي کولی. ولسمشر به په ټاکلې نیټه چې نومبر میاشت ده د دې کشتیو د استولو پریکړه وکړي. فرانسې د دوو جنگي کشتیو د جوړولو او په روسیې د پلورلو پریکړه په 2014 میلادي کال کې وکړه. ټاکل شوی و چې لومړی به روسیې ته د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې او دوهم به په 2015 میلادي کال کې وسپارل شي. یوې ژینوې میاشتې نړیوال اقتصادي ادارې د ښځې او نارینه ترمنځ د حقونو د نابرابرۍ په اړه خپل کلنی راپور خپور کړی دی. دا راپور چې پرون خپور شو ښایي پاکستان د نارینه او ښځې د حقونو د نابرابرۍ په جدول کې د نړۍ پر کچه وروستی دوهم هیواد دی. په دې جدول کې 122 هیوادونه شامل دي چې پاکستان پکې په 141 شمېره کې دی. دا درېیم ځل دی چې پاکستان په دې جدول کې له آخر نه دوهم هیواد شمېرل کېږي. له پاکستانه وروسته یمن دی چې له ښځو سره یې ټول نړۍ د ښځو په پرتله ډېر د نابرابرۍ چلند کېږي. د راپور له مخې د افغانستان، بوسنیا، عراق، کوزوو، ترکمنستان او ازبکستان په اړه کافي معلومات نه و. په دې جدول کې امریکا سږکال 3 لوړ شوی او پر 20 ګڼل کېږي، خو یمن او چاد تر ټولو وروسته دی. آیسلند، فنلند، ناروې، سویډن او ډنمارک په دې جدول کې لومړي 15 هیوادونه دي چې د ښځو او نارینه وو ترمنځ یې برابري رامنځته کړې ده. او وروستی خبر دا چې ملاله یوسفزی چې د کوچنیانو د پوهنې په برخه کې د کال لپاره یې د 2014 میلادي کال د نوبل جایزه وګټله، اوس یوه بله مهمه جایزه یې ګټلې ده. دا جایزه چې د کوچنیانو د نړیوالې جایزې په نوم یادیږي د نړۍ پر کچه د میلیونونو کوچنیانو د رایې پر بنسټ ورکول کېږي. 18 ملاله د نړۍ تر ټولو کم عمره د نوبل د جایزې ګټونکې ده او یوازنۍ نجلۍ ده چې په یوه کال کې دننه یې د کوچنیانو نړیواله جایزه هم ترلاسه کړه. د دې جایزې په پخوانیو ګټونکو کې نیلسن منډیلا، آن فرانک او کوفی انان شامل دي. ملاله به دغه جایزه نن په سویډن کې ترلاسه کړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه اوري. په داسې حال کې چې افغان ولسمشر په رسمي سفر په چین کې دی، د هیواد د افغانستان د بیا رغونې لپاره 330 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه کړې. د افغانستان او چین په اړیکو کې دا نوی فصل به آیا له نورې نړۍ سره د افغانستان د اړیکو توازن خراب نه کړي؟ د طالبانو د واکمنۍ د مهال له یوه وزیر سره مو په دې اړه خبرې کړي.
د یو هیواد سره اړیکې که په داسې حد کې وي چې نور هیوادونه راوپاروي طبي خبره ده چې نتیجه یې منفي راوځي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې کړي. وروسته یو بے امنیتیو ته چې ځینې کارپوهان یې د ولسمشر اشرف غنی احمدزي د جدي ګامونو په وړاندې د وسلوالو طالبانو عکس العمل بولي هم کتنه کوو. د هرات چغچران د لوی لارې د جوړولو کار چې لګښت جاپان په غاړه اخیستی د سیمې د خلکو ترمنځ له لانجې وروسته بند شو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په پای کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپور کړو. اوریدو ته را سره اوسئ. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته د خپل سفر پر مهال ویلی چې کابل پیکینګ خپل ستراتیژیک ملګری ګڼي. ولسمشر احمدزی پرون د چین له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. شی جین پینګ وویل هیواد تیار دی چې افغانستان او چین ترمنځ د روابطو د نوي فصل د پرانیستلو لپاره کار وکړي. د ولسمشر احمدزی د همدې سفر پر مهال چین ژمنه وکړه چې د افغانستان سره به د 310 میلیون ډالر مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال قسیم سولمل چې په پیکینګ کې د ولسمشر له سفر سره ملګری دی نور حال راکوي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته د خپل څلور لسیزې سفر په لومړۍ ورځ دغه هیواد له ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل. دواړو مشرانو وروسته په ګډه خبرې ناسته کې هم برخه واخیسته. ولسمشر احمدزی په خپل خبرو کې له چین سره د افغانستان اړیکې له مهمو لومړیتوبونو څخه یاد کړې او زیاته کړې چې غواړي له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکې ولري. نوموړي له افغانستان سره د چین له پخوانیو مرستو هم مننه وکړه. افغان او چینایي چارواکو خپلو کې څلور تړونونه لاسلیک کړل. په دغه تړونونو کې له افغانستان سره د اقتصادي او تخنیکی همکاري تړون، له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري تړون، تغرس د افغانستان د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لپاره د ویزې د لری کولو تړون او بل تړون هم د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د چارواکو ترمنځ د همکارۍ په استباتو. د چین هیواد ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د روان کال لپاره 1500 میلیونه چینایي پیسې یعنی ین وړي مرسته کوي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیا د برخې د رئیس کانګ شوانیو له قوله راپور ورکوي چې د هیواد تر 2015 کال پورې 2 میلیارډ یعنی چې 310 میلیونه ډالر کې له افغانستان سره وړیا مرسته کوي. د شغلی یو په خبره له دغه مرسته څخه 10 میلیونه یعنی له افغانستان سره د بشر دوستانه مرسته په هدف تفسره کیږي. چین دغه لازمونه کړې ده چې د افغانستان د دولتي کارکونکو لپاره به 1500 بورسونه ورکوي او دغه راز 3000 کسانو ته به په بیلابیل برخو کې حرفه‌ای زده کړې ورکوي. له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، څلور سرپرست وزیران هر یو د دفاع وزیر بسم الله محمدی، د بهرنیو چارو وزیر سرار احمد عثماني، د مالی سرپرست وزیر حضرت عمر زخلوال او د سوداګرۍ سرپرست وزیر محمد شاکر کارګر او نور چارواکي ورسره دي. افغانستان او چین هوډ کړی دی چې له ترهګرۍ سره به هم له دې وروسته په ګډه مبارزه کوي. چین چې له افغانستان سره په 1.5 کیلومتره ګډه پوله لري، په دغه سیمه کې له توندرو او ایغور مسلمانانو څخه اندېښنه لري.
په راپور کې مو چین ته د افغان ولسمشر حامد کرزی او بخې د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د سفر جزئیات اوریدل. د افغانستان او چین مشرانو ژمنه کړې چې د سخت دریزو پر وړاندې به په مبارزه کې له یو بل سره همکاري کوي. سخت دریزی هغه اصطلاح ده چې په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې په څیر ډلو او په چین کې د اویغور مسلمانانو وسلوالو ته کارول کیږي. اویغور مسلمانان د چین په شنجن ایالت کې چې له افغانستان سره پر پوله پروت دی ژوند کوي. خو په دې دوه هیوادونو کې چې سخت دریزی ډلې شته، آیا هغوی په خپل منځ کې رابطه لري او یا په خاطر دې درلوده؟ دا پوښتنه ملالی بشیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر وکیل احمد متوکل سره په مرکه کې کړې ده. ښاغلی متوکل د مرکه په پیل کې د چین سیمه ایز اقتصادي اهمیت ته اشاره کوي او ورپسې د موضوع ته ورځي.
د یو غټم فای ګاونډي هیواد په توګه باندې چین کولای شي د افغانستان سره په تجارتي او پنګونې برخه کې همدا د مځکې لاندې زیرمې په افغانستان کې د هغو په راسپړلو کې مرسته کوله. چې
آیا د افغانستان سره د چین ښې اړیکې به د نورو هیوادونو په فکر څومره ښه کار وي؟ که بل رقم ووایم، آیا دا هیوادونه د امریکا او ناټو په شمول به له دې کاره ناراحته سي؟
دا نو په یو غښتلې ډیپلوماسۍ پورې اړه لري چې د دغه راز هیوادونو هغه توازن او بیلانس وساتل سي. د یو هیواد سره اړیکې که په داسې حد کې وي چې نور هیوادونه راوپاروي، طبیعي خبره ده چې نتیجه یې منفي راوځي. او په کار داسې ده چې په داسې ډول په داسې ترتیب باندې د افغانستان په مسایلو کې همیشه لپاره کار وسي چې د نورو حساسیتونه راونه پاروي.
چین او افغانستان ژمنه کړې ده چې د سختریزو پر ضد به له یو بل سره همکاري کوي. په افغانستان کې هغه طالبان چې له حقانی شبکې سره تړاو لري ویل کېږي له اویغور مسلمانانو سره هم اړیکې لري. آیا د دې ډلو ترمنځ کومه رابطه شته؟
زه تعجب کوم چې په داسې وخت کې دوی متضادې خبرې په دغه سفر کې رادبره کېږي. د یو خوا وایي چې چین په افغانستان کې د سولې لپاره کوشش کولی شي او د سولې همکاري کولی شي، بلې خوا وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې باید مبارزه وشي. په چین کې هم باید د چین حکومت د خپلو مخالفینو سره خبرې وکړي، او په افغانستان کې خو په کار ده چې د ولسي تمنا او هیلو په نتیجه کې بالاخره عملا د خارجانو د کمېدلو سره سم سولې ته کار وشي.
د چین او افغانستان ترمنځ ځینې سیمې شته چې تګ راتګ ورته امکان لري. آیا چین ته د افغانستان له لارې د جنګیالیو تګ امکان لري؟
دغه لارې دومره سختې دي چې د عادي تګ راتګ لپاره، د تجارت لپاره هیڅ راز شونتیان نشته. هم په واورو پوښلي وي، هم صابربور ماتقري او هلته هیڅ نوه د لارې اسانتیان نشته. که په افغانستان کې ثبات راځي، سوله راځي، او د دغه سیمې لپاره کار وشي چې دا د اقتصاد لپاره یو ښه لاره شي، نو دا به بالاخره هم په نور مسایلو باندې، په ثبات باندې، په سیاست باندې هم مثبت تاثیر غورځوي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. چین ته د افغان ولسمشر د سفر په موضوع کې پاتې کیږو او د لویدیزو ورځپاڼو مخکتنه کوو. جانقا الکوزی د لویدیزو ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په دې اړه څه پکې خبر شوې دي.
زیات شمیر سیمه ایزو ورځپاڼو چین ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د سفر او له چینایي مشرانو سره د هغه د خبرو او تړونونو د لاسلیک په اړه مضمونونه خپاره کړي. د چین اکونومیک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغانستان او چین د سه شنبې په ورځ په خپلو کې د اوږدې مودې شراکت او ملګرتیا ژمنه وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې بهرني ځواکونه د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستانه وځي. ورځپاڼه لیکي، د افغانستان جمهور رئیس د چین جمهور رئیس شی جن پینګ سره په کتنه کې ویل، افغانستان له چین سره د لنډې مودې، منځنۍ مودې، اوږدې مودې او ډېرې اوږدې مودې ستراتیژیکي شراکت او ملګرتیا غواړي. ورځپاڼه لیکي، د چین جمهور رئیس ښاغلی جن پینګ اشرف غنی احمدزی د چین د خلکو پخوانی دوست وباله، او وی ویل د چمتو دی چې د افغانستان او چین په اړیکو کې د همکارۍ د یو نوي اثر لپاره کار وکړي تر څو پرمختګ یو نوی لوری او وسط پیدا کړي. اکونومیک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي، افغانستان له یو تریلیون ډالرو زیاتې طبیعي زیرمې لري، او چین د دې هیواد د تیلو او کانونو په برخه کې پانګونې کړي دي. ورځپاڼې د چین د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي قونګ شوان یو له خولې لیکلي، چین به په راتلونکو دریو کلونو کې افغانستان ته د 215 میلیون ډالرو وړیا مرسته ورکړي. افغانستان او چین په خپلو کې د تخنیکي او سوداګریزو همکاریو د پراخولو په ګډون څلور تړونونه لاسلیک کړل. اکونومیک ټایمز زیاتوي، د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی احمدزی د چین مشرانو ته وویل، افغانستان چمتو ده چې د تروریزم ضد جګړه کې د چین تر څنګ ودرېږي. پیکینګ په شینجن سیمه کې د یوغور مسلمانانو د وسلوالو حملو په اړه اندېښمن دی. په عین حال کې د ورځپاڼې په باور، د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په ګډون ځینې هیوادونه د چین په نړیوالې ونډې انتقادونه کوي، او ښاغلی اوباما د اګست میاشت کې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي وو، چین د منځني ختیځ د شخړو په اړه چوپ دی او په دې اړه زیات څه نه کوي. ورځپاڼه لیکي، د چین خبري رسنیو د امریکا د جمهور رئیس د څرګندونو په غبرګون کې ویلي، د امریکا د جمهور رئیس دا تورونه هیڅ اساس نه لري، او واشنگتن په دې توګه هڅه کوي چې په عراق کې د خپلې ناکامې پالیسۍ څخه د خلکو پام بلې خواته واړوي. د امریکا نیوز ویک مجلې بیا د یوې بلې مسلې، یعنی د افغانستان په جګړه کې د ټپي او معیوب شوو پوځیانو په اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي، زیات شمېر عسکر او پوځیان چې د افغانستان له جګړو څخه بریتانیا ته ستانه شوي، روحیاتي او دماغي ناروغۍ او ستونزې ورته پیدا شوي. نیوز ویک لگی د افغانستان د اوږده جګړه ختمېدو ته نږدې شوې ده. په دې هېواد کې له دیارلسو کلونو وروسته عملیات ورو ورو کمیږي. جنګي وسایط او زغروالي وسیلې د سترو ترانسپورتي الوتکو په واسطه له هلمند ولایت څخه انتقالیږي. دا مهال د انګلیس عسکرو شمیر له 9500 څخه 3000 ته راټیټ شوی دی. مجره لیکي د روان عیسوي کال په پای کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عملیات په رسمي ډول ختم شي او یو محدود شمیر عسکر به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هېواد کې پاتې وي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د پاکستان او افغانستان لپاره د متحد ایالاتو ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره کتلي او پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې ورسره کړې. دا اسلام آباد ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لومړی سفر دی. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق دا مسأله تعقیب کړې او په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ډین فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې په وروستیو رامنځته شو پرمختګونو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د سه شنبې پر ورځ په یو خبري شوې لامه کې ویل شوې چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج جی سره ولیدل او په دواړو خيز وړي کو سر بیره ورسره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې. دا پاکستان ته د ډین فیلډمن د دې هیواد او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه لومړی سفر دی. اعلامیه زیاتوي چې سرتاج جی ډین فیلډمن ته ویلي پاکستان د یو سوکاله باثباته او یو موټی افغانستان او له دې هیواد سره د اړیکو د یو نوي سفر کې د پرانستلو غوښتونکی دی. پاکستان به د افغانانو په مشرۍ د دې هیواد د سولې له پروسې سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار 13 په یو ورځني سفر کابل ته تللی و. نوموړي په دې سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي او همداراز له شمېر نورو جګپړو افغان چارواکو سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره یې اشرف غني احمدزي ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کوي چې پاکستان له افغانستان سره د سیمه ییزې همکارۍ، امنیتي، اقتصادي او شمېر نورو برخو کې پراخې اړیکې لري او هیله ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي په راتلونکي سفر کې به دا اړیکې لا پراخې او ټینګې شي. بلخوا د پاکستانی پوسټ د مطبوعاتي دفتر یا ISPR لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې هم راغلي چې د امریکا ځانګړي استازي په راولپنډي ښار کې د پاکستانی پوسټ په عمومي قومندانۍ کې د دې هیواد د پوسټ له مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر وضعیت او همداراس په دوه اړخیزو اړیکو غږېدلی دی. فیلډمن اسلام آباد ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ نوی افغان حکومت رامنځته شوی دی. نوی افغان ولسمشر کابل ته د سرتاج جی د سفر پر مهال له نوموړي وغوښتي وو چې پاکستان او افغانستان باید د اړیکو د پراختیا لپاره د خبرو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي او خپلو ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د فواید عامې وزارت سرپرست وی د هرات او چخچران ترمنځ د سړک کار چې جاپان یې د جوړولو ژمنه کړې وه ځنډېدلې. نجیب الله اوژن ازادۍ راډیو ته وویل د دې سړک بیا رغونه څه موده مخکې د خلکو او په پارلمان کې د غور ولایت د استازو ترمنځ د لانجې له کبله ځنډېدلې دی. ښاغلی اوژن وویل دا لانجې سیمې ته د فواید عامې وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت د تللو استازو په حضور کې وشوه او ځکه جاپان د دې سړک له جوړولو ډډه وکړه. د چارواکو په وینا د هرات چخچران د لوی لارې د جوړولو لپاره شاوخوا 100 میلیون ډالر په پام کې نیول شوې دي. محمد وایس سمیم د موضوع تفصیل اوروي.
د فواید عامې وزارت سرپرست وی د هرات له چشت شریف ولسوالۍ نه د غور تر مرکز پورې د جوړیدونکو سړک کار د دې لپاره ځنډیدلی چې د څرنګوالي په اړه د غور د وکیلانو او خلکو ترمنځ جنجال پیدا شوی. نجیب الله اوژن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د جاپان سفیر د سیمې ته تللی و خو کله چې هلته د خلکو جنجال لیدلی د دې سړک چارې ځنډولې دي.
قرار بود که کشور جاپان
ټاکل شوی و جاپان د هرات د چشت شریف څخه د چخچران تر مرکز پورې سړک جوړ کړي. د جاپان له سفیر سره په کتنه کې هغه ژمنه کړې و چې د دغه سړک کار پیلوي خو متاسفانه د سړک په مسیر د خلکو په پارلمان کې د غور د استازو ترمنځ جنجال رامنځته شو.
پارلمان غور واقع شد.
د فوایدامې سرپرست وزیر وایي د جاپان سفیر ورته ویلي چې په سیمه کې له ده څخه سم هرکلی نه ده شوی او خلک له دې پروژې څخه خوښ نه وو. ده د جاپان د سفیر په حواله وویل چې جاپان د افغانستان د خلکو لپاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو په خاطر په بیلابیلو برخو کې پروژې پلي کوي، خو که چیرې د دوی پروژې د خلکو ترمنځ د جنجال لامل شي له پلي کولو څخه یې ډډه کوي. د چارواکو په وینا د دغه سرک د جوړولو لپاره شاوخوا $100 میلیونه په پام کې نیول شوی وو. د ښاغلي وژن په خبره اوس د غور خلک د دې پروژې له پلي کېدو سره کومه ستونزه نه لري او د جاپان له سفارت څخه د یاد شوي سرک د جوړولو غوښتنه کوي.
از دولت جاپان تقاضا میکنیم
د جاپان له دولت څخه مو غوښتنه داده چې دا سرک جوړ کړي. دا یو ډیر اساسي سرک دی، د غور خلک هیڅ خواته لار نه لري. که دا سرک بشپړ شي غور کم تر کمه له یو طرفه له یو لوی ولایت سره نښلي او ترانسپورټي او ترانزیټي لارې ورته خلاصیږي او دا د غور د خلکو په ژوند چې په سیمه کې بېوسه خلک دي یوې معینې اقتصادي ودې ته رسوي.
ښاغلي وژان له خلکو وغوښتل چې د خپلو کوچنیو ګټو په خاطر په هیواد کې د ملي ګټو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي او د دا ډول پروژو په پلي کېدو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د فوایدامې سرپرست زیاته کړه چې د دې سرک د کار ځنډیدل به د جاپان په مرستو اغیز ونه کړي. د ده په وینا په کابل کې د جاپان سفارت چارواکو ورسره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار کړی. د فوایدامې وزارت چارواکو په وینا جاپان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو لکه پوهنې، کرهنې، ښاروالۍ او همدارنګه د سرکونو جوړولو په برخه کې مرستې کړي او ژمنه یې کړې چې په راتلونکي کې به خپلې مرستې نورې هم زیاتې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغان میرمنو شبکه وایي په حکومت کې د ښځو سیاسي مشارکت پیکه دی. د دې شبکې غړې له نوي حکومت غواړي چې په سیاست کې د دې هیواد ښځو ته زیاته برخه ورکړي. په ټول افغانستان کې په ټولنیزو او سیاسي چارو کې د ښځو د ګډون په اړه د یوې څیړنې نتیجه هم پرون په کابل کې په یوه غونډه کې خپره شوه. خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان میرمنو شبکه په سیاسي او امنیتی برخو کې د ښځو په زیاتې برخې اخیستنې تاکید کوي او وایي چې په نوي حکومت کې باید د ښځو مشارکت زیات شي. د دې شبکې لخوا چې په ټول افغانستان کې کومه څیړنه ترسره شوې ښیي چې په تیر حکومت کې د ښځو سیاسي مشارکت کمرنګه و. دوی تاکید کوي چې نوی حکومت دې په سیاسي او نورو برخو کې د ښځو مشارکت ته زیاته توجه وکړي. د دې شبکې یوې غړې سونیا اسلمی نوی حکومت ته د دوی پیشنهادونه داسې مطرح کړل.
اطمینان حاصل شود که پلان عمل ملی در مورد قطعنامه 1325 شورای امنیت
اطمینان دی حاصل شي چې د امنیت شورای 1315 قطعنامه او د ملی عمل پلان دی د افغان میرمنو په برخه کې په ټولو وزارتونو کې پلی شي. د ولایت او د سولې په شوراګانو کې دی د ښځو شمیر له 8 څخه تر 10 پورې زیات شي.
د افغان میرمنو د شبکې غړو وویل تیر حکومت په امنیتي برخه کې د ښځو مشارکت له پامه غورځولی و او هیله ده چې نوی حکومت یې تکرار نه کړي. دا څیړنه دا هم ښیي چې په ملي اردو کې د ښځو مشارکت له 1% نه هم کم دی. په جوړې ناسته کې د ښځو چارو وزارت سیاسي مشاورې عالمې وویل اوسمهال 9% ښځې په تصمیم نیونکو مواردو کې شاملې دي، خو دا فیصدي ډېره کمه ده او تر 2013 میلادي کال پورې باید دا اندازه 10% شي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سریا سبهرنګ ترتیب شوې څیړنه وستایله او وویل چې ښځې باید د دوی د حقونو تحقق ته سره یو موټی شي.
حق نه ورکول کیږي بلکې اخیستل کیږي. دا د ښځو ظرفیت او ابتکار پورې مربوط دی چې په هر ځای کې چې کار کوي باید هڅه وکړي چې په ځان اتکا پیدا کړي او په دې باوري شي چې حق نه ورکول کیږي باید په خپل یې حاصل کړي.
کارپوهان وایي د افغانستان ښځو په سبان د 14 کلونو کې په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او داسې نورو برخو کې خپل ظرفیتونه لوړ کړي او نوی حکومت باید له دې ځواک څخه د حکومتدارۍ په ټولو برخو کې کار واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو زمونږ غږ همدا شیبه له آزادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو آزادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د آزادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو بجو پورې دوام کوي. په دې ډول تاسو کولی شئ چې د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو له آزادۍ راډیو د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو ځان خبر کړي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام او نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې حمید عثمان ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
چین له افغانستان سره څلور موافقتنامې لاسلیک کړې. دغه موافقتنامې تیره ورځ د چین او افغانستان ولسمشرانو په پیکن کې لاسلیک کړې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره د افغانستان د روان حالت په اړه خبرې کړې دي. امریکا وایي د افغانستان د تر ټولو لوی زندان د بیا رغونې کار چې 15 کاله مخکې پیل شوی و لا تر اوسه نه دی بشپړ شوی. په سوریه کې یو کورد مشر وایي لسګونه پېشمرګه کورد جنگیالي پرون له شمالي عراق ترکیه ته رسیدلی دي. اوکراین د دې هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه جلا غوښتونکو د جلا انتخاباتو لپاره د روسي ملاتړ غندلی دی. فرانسې په سپتمبر میاشت کې د ناټو د غړو هیوادونو له سخت انتقاد وروسته روسیې ته د دوو جنگي کشتیو استول وځنډول. ارمنستان وایي په پاریس کې د ارمنستان او آذربایجان د ولسمشرانو ترمنځ پرونی خبرې ګټورې او رښتینې وې. یوی جنو میشت نړیوال اقتصادی ادارې د خزو نارینه ترمن د قونو د نابرابرۍ په اړه خپل کلنې راپور خپور کړی دی. او ملاله یوسفزی چې د کوچنیانو د پوهنې په برخه کې د کار لپاره د 2014 میلادي کال د نوبل جایزه وګټله، اوس یو بل مهمه جایزه ګټلې ده.
قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. په دې وروستیو کې په کابل د دولت د وسلوالو مخالفینو راکټي حملې، بمی چاودنې او ډلهیزو بریدونو زور اخیستی. د سیاسي او پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي طالبان په دې حملو سره د تاوتریخوالي او تشدد د مخنیوي لپاره د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د جدي ګامونو او واشنگټن سره د امنیتي تړون د لاسلیک پر وړاندې عکس العمل ښیي. رضوان مراد په دې اړه دا تحلیلي مطلب برابر کړی.
کابل خار په دې وروستیو کې د راکټي بریدونو شاهدو. د تیر جمعې په ورځ او د یک شنبه په شپه د کابل پر هغو سیمو چې کلک امنیتي تدابیر لري د راکټونو د لګیدلو له امله د خلکو ترمنځ ویره خوره شوه. د اسوسییټ پریس خبري آژانس د تخمین له مخې د 13 سپتمبر میاشت له 9 نیټې راهیسې له کله نه چې اشرف غنی احمدزی واک ته رسیدلی په کابل کې لس امنیتي پیښې شوي چې 20 کسان پکې وژل شوي دي. دا کسان په شپږو ځان وژونکو بریدونو، دوه بمی چاودنو او دوه راکټي حملو کې وژل شوی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای دوی به پر کابل خپلو راکټي حملو ته دوام ورکړي او د دوی د بریدونو هدف د نوي حکومت کمزوري کول دي. د طالبانو ویان اسوسییټ پریس ته ویلي دا حمله د ولسمشر اشرف غنی احمدزی له خوا له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په جواب کې ترسره کیږي. د افغان ملي اردو د پولیسو اکونو قماندان جنرال مراد علي مراد وای طالبان د راکټي حملو لاره اوس غواړي نړیوال ټولنې ته وخی چې هغه اوس هم له سخت دښمن سره مخامخ دي. د سیاسي چارو کارپو وحید مشتوی طالبان د کابل شاوخوا سیمو اوسیدونکو ته پیسې ورکوي چې پر خار راکټي بریدونه وکړي. نوموړی وای طالبانو اوس خپل تکتیک بدل کړی، خلکو ته پیسې ورکوي چې پر کابل راکټونه ولي. د هغه په باور دا اسانه کار دی ځکه دا کسان له بریدونو وروسته تختی. وحید مجدوی طالبان له نوي حکومت خوښ نه دي ځکه نوي حکومت خودلې ده چې له طالبانو سره خبرې نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس لیکي د طالبانو پر وړاندې د اشرف غنی احمدزی تګلاره د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د دریس په مقایسه بدل ده. حامد کرزی طالبانو ته د ورور خطاب کو او اشرف غنی احمدزی ورته سیاسي مخالفان ویلي. طالبانو پر کابل خپل راکټي حملو ته په دې هدف زور ورکړی چې وخی د اشرف غنی احمدزی حکومت د پایتخت ساتنه نشي کولای. د پوزي چارو کارپو جاوید کوهستانی وای پر وزیر اکبر خان مینا راکټي بریدونه داخی چې کېدای شي ځینې امنیتي کړې په دې برخه کې له طالبانو سره همکاري ولري. د کابل ښار یو اوسیدونکي غلام فاروق اسوشیټ پریس ته ویلي ځان وژونکي بریدونه د ورځې لخوا کېږي او راکټي حملې ښیي چې کابل ښار د شپې لخوا هم امن نه دی. نوموړی وایي هیله مند دی چې د اشرف غنی احمدزي حکومت د دې راکټي بریدونو مخه ونیسي څو کابل ښاریان لږ تر لږه شپه په آرامه فضا کې تېره کړي.
په دې تحلیلي راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر کارپوهان وروستۍ بې امنیتۍ او د وسلوالو طالبانو حملې د ولسمشر اشرف غنی احمدزي د حکومت د جدي ګامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو عکس العمل بولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالله له کندهار ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی باید اول هغه کارونه وکړي چې سولې ته لاره واره کړي، ځکه د ده په نظر افغانان تر هر وخت زیات اوس سولې ته اړتیا لري. د یو بل اوریدونکي په اس ام اس کې چې نوم یې احمد شاه زیرک او له هلمند نه اس ام اس لیکلی لولو چې د اشرف غنی احمدزی سفر و چین ته ډیر ګټور دی، ځکه چین په افغانستان کې د سولې پر وستو کې ډیر موثر دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي کچیر شوی مرستې چې چین کړي دي له افغانستان سره په مناسبو ځایونو او ټولګټو پروژو کې ولګول شي دا به ډیره ښه وي. یو بل اوریدونکی لیکي زه پریشان خروټی د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه له ښاغلي اشرف غنی احمدزي څخه دا هیله لرم چې لومړی په افغانستان کې ګراني ختمه کړي، ځکه د خوراکي شیانو بیې اسمانونو ته ختلې دي. او په پکتیا ولایت کې د څمکنیو ولسوالۍ یو اوسیدونکي لیکلي دي چې د پولیو واکسین لپاره ټاکل شوي کسان اکثرا شاګردان دي او دوی د پولیو د واکسین پر مهال اکثرا له مکتبونو پاتې کیږي. تاسو هم کولای شئ قدر منوریدونکو چې خپل اس ام اس د ازادۍ رادیو په پته د افغان بی سیم د 813 شمیرې په وسیله راولېږي او خپل نظر د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو تحولاتو په اړه له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړي. اوس هم نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. اوکراین وایي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه جلا غوښتونکو لخوا د نومبر میاشتې په دوهمه نیټه کیدونکي انتخابات جالي دي او د روسیې لخوا یې د دې انتخاباتو ملاتړ غندلی. په اوکراین کې د لاسوهنې او د اوکراین د کرمیا سیمې د جدا کولو پر سر لویدیځو هیوادونو پر روسیې ګڼ شمېر بندیزونه ولګول. اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې پر روسیا لګول شوي بندیزونه به دوام وکړي. د ملالی بشیر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
اوکراین د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلوه جلا غوښتونکو د جلا انتخاباتو لپاره د روسیې ملاتړ غندلې دي. د اوکراین د ملي انتخاباتو د مخالفت له کبله د دې هیواد په ختیځ کې یاغیانو د خپلو جلا انتخاباتو اعلان وکړ او د دې ټاکنو لپاره د نومبر 2 نیټه ټاکلې ده. د اوکراین ملي انتخابات د تیر یکشنبه په ورځ ترسره سول چې پکښې اروپا پلوه ګوندونه بریالي سول. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د خپلې وینا پر مهال په بروکسل کې وی غونډې ته وویل زه د اوکراین خلکو ته مبارکي وایم چې د یکشنبه په پارلماني انتخاباتو کې په خپل حق کارولو سره رای ورکړي. پر ستونزمنو حالاتو سربیره دا انتخابات د نړیوالې کچې سره سم وو او د اوکراین اکثریت خلکو په څرګنده او ډیموکراټیک توګه د اروپا پر لور د اصلاح د ایجنډا لپاره غږ پورته کړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پرون د یاغیانو لخوا کېدونکي انتخابات جالي وبلل او وی ویل چې دا انتخابات په بشپړه توګه د سپتمبر د میاشتې د مینسک د موافقې متضاد دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به د جلا غوښتونکو لخوا په دونیتسک او لوهانسک کې ترسره کېدونکي انتخابات په رسمیت وپیژني. پوروشنکو مخکې ویلي وو چې هر ډول انتخابات باید د اوکراین د قانون له مخې ترسره سي. لویدیځ هیوادونو د اوکراین د کړکیچ پر سر پر روسیه ګڼ شمېر بندیزونه لګولي دي. پرون له خبرو وروسته د اروپایي اتحادیه سفیرانو بیا پریکړه وکړه
چې هغه بندیزونه به چې د دوی د هیوادونو لخوا پر روسیا لګول سوي دي جاري وساتل سي. کله چې دا بندیزونه ولګول سول د اروپا اتحاد هیوادونو پریکړه وکړه چې د اکتوبر د میاشتې په پای کې به په اوکراین کې د روسیې فعالیتونه څاري. د ایټالیا او هنګری مشرانو ویلي چې دا بندیزونه بې نتیجې دي، نو یا باید اسانه کړای سي او یا هم له منځه یوړل سي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم د افغانستان موضوعات ته ورګرځو. په قندوز ښار کې د تیرې ورځې ډله ایز برید او وروستیو نامنیو د دې ولایت خلکو ته زیاتې اندېښنې پیدا کړي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، خو دوی همداراز د کندوز سیمه ییز چارواکي ملامت ګڼي او له حکومت غواړي چې د بې کفایتۍ له کبله دا کسان له دندو ګوښه کړي، ځکه د دوی په وینا د دوی په موجودیت کې ناامنۍ ډېرې شوې دي. اجمل آریان دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې ده.
په کندز کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین د کار او ټولنیزو چارو ریاست په اداري فساد تورنوي. په کندز کې په لسګونه تنه د شهیدانو کورنۍ شکایت کوي چې درې څلور میاشتې کېږي چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست کارکوونکي زوروي او په وخت سره د دوی د شهیدانو پیسې نه ورکوي. دوی وایي چې د دې ریاست مامورین دوی ته بېلابېلې بهانې کوي چې نن راشي او سبا راشي. سمیع الله چې د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ اوسېدونکی دی، ازادۍ راډیو ته وویل څلور میاشتې کېږي چې اسنادونه یې په لاس کې دي، د کار ټولنیزو چارو ریاست کارکوونکي په وخت سره کار ورته نه خلاصوي او ورته وایي چې نن راشه او سبا راشه. دا څلور میاشتې کېږي چې سرګردانه ګرځي را ګرځي.
سمیولا مدارچی د ولسوالۍ نه وروره دغه دي څلور میاشتې کېږي چې تاسو نه دونه دي کاغذونه د شه دي څلور میاشتې کېږي چې موږ غلو راځغلو نن سبا نن سبا زار چې تر هزه هیڅ کار نه کېږي او اره یو ابل ته اړې بل ابل دا غری دربدر خلک د پیسې کم ځکه چودې ته ورکه د کار مې قادر پیسې ځاګه پیسې به تر شکار نه پر مې شګنه ته نه مې.
د چهاردرې ولسوالۍ د شهیدانو او مالیلونو د کورونیو استاذي پاشا د شهیدانو د کورونیو ستونزې منی، همدارنګ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په ناغړې تورنوي.
مالیلونو مایبینو او شواداو کې دا ټول مشکلات په سترګو وینم. د اخلو اختر نمخ کې چې دا لستون نیول شوی دي او ته تر اوسه بانک نه دی دا ټول نی باید بیادر که بگیم دمی 20 روز یا 15 روز یا بیادر که بسیار که شوه اینمی 25 روز این نیه که بیادر 4 ماه تیر شوه 4 ماه سرش تیر شده کلا کشتای کنه.
پاین حال که اصیلا بارکزی د کندوز ولایت د ولایتی شورا غړی د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې اداري فساد تاییدوي او وایي چې خلک په نوموړي ریاست کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
رئیس کار امور اجتماعي نتونسته که با مشکل فامیلای معلولین و شهیدا
رسیدي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس نه ده توانیدلی چې د شهیدانو او د مایبینو کورونوی ستونزې هوارې کړي. دغه کورونی وایي چې د چا شپږ میاشتې کېږي او د چا اته میاشتې کېږي چې دې ریاست ته ځغلي راځغلي دوی کار نه اجرا کوي. دا په خپل د اداري فساد ښکارندوی کوي. بلې خواته بیا د نوموړي ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست سرپرست امان الله مرادی په یاد ریاست کې اداري فساد ردوي. مرادی زیاتوي چې دی په خپل کار کې یوه دقیقه غفلت هم نه کوي او خپل ټول کارونه د قانون په چوکاټ کې ترسره کوي.
مشکل د شعبات مربوطه داره، چون تراکم کار بیشتر همزمان چند کار است.
په اړوندو ادارو کې ستونزې شته دي، ځکه کار زیات دی. دغه خلک وایي چې زموږ کار باید ډېر ژر په همدې یوې ورځې کې تمام شي، خو زه له دې خلکو څخه غواړم چې یوه اندازه صبر او حوصله وکړي. موږ تصمیم لرو چې د لړم په روانې میاشت کې د شهیدانو او مایبینو زر کورونو ته د دوی د شهیدانو روپۍ
ورکړو.
په کندز ولایت کې په سلګونه د شهیدانو کورنۍ د کار او ټولنیزو چارو او مالیلونو له ریاست سره راجستر دي چې هر ورځ یو شمېر زیاتې کورنۍ د یاد ریاست د دروازې تر شا د دې لپاره انتظار باسي چې ستونزې هوارې شي. خو اوس به ولیدل شي چې یادو ستونزو ته به د پای ټکی کېښودل شي او که نه.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و منی فهمی که دخلوی درگرد نیوه کلو هم جنگو جا دارن
به اوز گوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام مکنه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراجی په افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوري.
هر پنجشنبه د ماسپخین له دو تر دریو بجو د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام اوري چې تاوده بحثونه پکې دي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم د ازادۍ راډیو پر وپانا وګورئ او ویل ولئ. د ازادۍ راډیو د انټرنیټ پانه پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ. قدرمنو، د خبرونه وروستي برخه تر رسیدلې یو تاسو را بولم. د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته چې سالم محمد سالی چمتو کړی،
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو دغه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې ستاسو هغه ټلیفوني پیغامونه راغونډ سوي چې د اداري فساد په اړه دي. اوریدونکو، وی اداري فساد افغانستان په نړۍ کې بدنامه کړي او دوی په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې افغان حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم کوي. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلو چې د اداري فساد په اړه ستاسو ټلیفوني پیغامونه په شریغه غونډې سوي دي. اوریدونکو، اداري فساد په اوس وخت کې د افغانستان لپاره یو لوی ستونزه بللې او دوی په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې چې په تیرو ورځو کې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړي، نوي حکومت ته ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. دغه پیغامونه به سره واورو.
جاور محمود د هلمند ولایت څخه. هغه میدان هوایی چې د حامد کرزی په نوم ونومول شو، په هغه میدان کې د حامد کرزی د حکومت په وخت کې داسې فساد اظهار او ښکاره شو چې شپاړس الوتکې د ملي اردو پرزه شوي او خرڅ شوي. آیا د دې پیښې عاملین به د کابل بانک په څیر نه شي محکمه؟ او آیا دا لایقه ده چې دغه میدان د داسې رئیس جمهور په نوم ونومول شي چې داسې فساد وزګي اظهار شو؟
خراب والی دا د غیر مسلکی نفر دینے ول دیور بجے پیدا نہ پر پیدا بجے دیور دینے ول دا دې لامل کیږي چې هم دې تلفات سبب شي هم دې وسایط خراب والی عوام دا شنور.
غلام احمد یم، د هرات صدر سره مخاطب یم. غوښتنه د نوي رئیس جمهور محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی صدا ده چې یو خود دې د اصولو د حقوقو په باره کې د مقصد یو عشری قاضیان و سرغوالان دې و دا محکمو ولسوالي ته واسي د غزاله چې د ګرد د رشوت خور دې و پارتي بواله دې و په داخل کې مقصد د رګ و رشی لري دا یو د غنی شي کولای دا یو حقوق دې شي جوړ نه چې دا کولای او دا کړی صاحب خدای دې ولختار په خپل ناری و تامل کې اسن دې کلی د شارو چیرې ته دی او په کورنځات کې دا اجباري ودونه دا کورنۍ ته شنو دا تر اوسه دې شي ډیر دې دا ډیر کار غواړي.
زما خدا پیغام دی ورو ډاکټر سیو شغونی دا کم خلک په فساد کې په ټول افغانستان کې په جلالات کې ډیر زیات کړي په کابل کې کړي دي غړ چارواکو زما کې دولتي زینا دولتي پارکونه دای خرڅ کړي نوم راکړي په 3000 روپے باندې یو یو مړه ورکړل ورو په افغانستان باندې. زما ډاکټر سیو شغونی دا خوښته ټول افغانستان د خوشحال دي چې جدي غور په جدي پلاټنه باندې کیو کی او څنګه والے کسان هم کتنې جوړې چې بندین کوم د سی بندین چې ورو غیر کړو شو ورو لا وجه ورو چاته وجه لا باندې دا 3000 روپے افغانستان راکټان والے ته ویل هغه باندې نظم جن دی فایست ز ډاکټر شاه غون نه دی چې ورو دا کم فساد افغانستان کې روان دی او دا څوک هم ترم ولاین دا دی چې نور په دې زه وګماري.
ایران ولایت ښا خپلواک مبارک خبرې کوم. خونې روزنه د وزارت په بابله زه خپل نظریات وړاندې کوم. دا چې په ټول افغانستان کې ټول ولایتونو کې پوره پاتہ شته د خونې روزنه وزارت په څلور د شو ولایتونو کې رئیسان ټول په هر ډول فساد کې ککړي.
زرول منګلیم د سعودي نه کول سمشر اشرف غنی احمد زای اشتیا غواړي چې داری فساد لمنځه یوسي. دا چې محترم هیوادمار رمضان بشر دوست د حمید کرزی نه 2000 کمانډو وښته وا اشرف غنی احمد زای د زر کمانډو ورکړي. هر وزیر، هر والی، هر امنیه کمانډان او هم هر سارنوال د پلیکلې دوه مقرر دو په وخت کې اومني چې زید فساد اداري کارکونکو فعالیت په خوښه کې مني او کایو دي
اداری فساد کوونکو نه مخته د جمعې د لمانځنه وروسته د جماعت د دروازه مخ کېنول شي او رسنۍ دې شکل او فعالیت څرګند کړي.
دا زموږ نوی رئیس جمهور چې د افغانستان اوس د خلکو په ټاکنو سره ټاکل شوی دی، د دې څخه زما خواهش دا دی چې یوازې دا په فساد ادارې کې دي، نه په حکومت کې دي، نه په خارجیانو کې دي، مکمل فساد ادارې کې دي، د افغانستان په تجارانو کې دي. شاید هر سړی دا فساد ادارې د خپلو ځانو ته خپله وغوښتي.
جمال به تمام سره خبرې کوم. فعلاً هم دا اوس د ریاست مهاجرینو ریاست مخکې ولاړ یم، اوس مواد راغلي دي. دا مواد د خور و غریب لپاره دي، خو چې ګورم هغه کسان ورته ولاړ دي یا د اخیستو لپاره راغلي دي چې هېڅ مستحق نه دي. د حکومت څخه هیله کوم چې هغه مواد یا کومکونه چې راځي باید وړ کسانو ته وویشل شي.
زما ډاکټر صاحب اشرفغنی نه، خو تمه خدا الله نه کړه، خو دا اوس نه معلومیږي. انشاءالله چې حکومت پرمختګ کړی دی او ښه په هر کارونو کې پرمختګ کړی او هر یو ته لاسه چلی دی. د کونړ نه د ډاکټر صاحب اشرفغنی په نامه باندې درې کسانو بله لارې بارول ونیول شو، جالي ځای کړی وه. زما دا خواهش دی ډاکټر صاحب اشرفغنی نه په هر حکومت کې د سلیپر والکې ځنګلي والکې د افغانستان سرمایه همدغه وګوري، همدغه ځنګلي دي. نو خواهش زموږ ډاکټر صاحب اشرفغنی نه دا دی چې د شپې هم دا روان دي، خلک پیسې دي، عسکر پیسې دي، پولیس پیسې دي، شپې هم دا لارې روان دي، پاکستان ته هم روان دي، جلال آباد ته هم روان دي. زما دا خواهش دی، جدي خواهش مې دی، دا سرمایه د دې باندې یو بند کونړ جوړېږي چې زر تر زره دا بند کړي. زموږ دا خواهش دی.
سهار ولایت نه دا پیغام پرېږدم. زما د راتلونکي نوي ولسمشر نه جناب ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزینه میکله اردو دا د ځوانانو په استازیتوب باندې داسې نظام جوړ نه کړي لکه کرزي صاحب چې 14 کلن نظام جوړ کړی و چې مظلوم او بیچاره ولس باندې ټوپک سالاران او خاینان هغه خلک وکم کړي و چې د ولس وینه وچښل، د ولس وینه یې وزبېښله، د ولس مځکې غصب کړلې. نو د څخه مې هیله او ارزو دا ده چې یو داسې نظام جوړ کړي هغه د شایسته سالاري پر بنیاد، هغه د لیاقت پر بنیاد، هغه د استعداد پر بنیاد.
زه بدرخان د زابل دی ولایت نو خبره کوم. د زابل دی ولایت کې مایوبي د ریاست نه ډېر په تکلیف کې خپل حقوق وسنه راکړه کېږي. دا ټول د پیسو ریسان دي نو په ولایت کې موږ دا غواړو چې دا توجیه کړو.
زه د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ نه نصر علي خبرې کوم. زه د ښاغلي اشرف غني نه په کلکه غواړم چې د انګریزانو نه او د بهرنیانو نه کوم مهمات پاتې شوي دي او په نورو ولایتونو کې هغه تالا والا شو، که چې پلکټونه او که نور څه مهمات و یخچالونه او هغه تالا والا شو. اوس په کونړ ولایت کې دغه سوچي غونډ چې دی دغه د انګریزانو نه خالي شو. زه په کلکه غواړم چې د دغې مخنیوی وکړي، د دغه تالان مخنیوی وکړي چې آیا دلته تالان ونه شي.
زه عاشق الله عاشق د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د ناوې ولسوالۍ د خلک تعلیم لیسې مدیر ټولمه دلته رشوت اخلي او معلمین نشته، نه شاګردان ته درسونه وایي. فعلاً د دې مکتب شروع ډېر وخت کېږي خو بیا هم درسونه نشته، دی خپل ادارې ته راځي خپل فلمونه ګوري.
حاجی مومن خان د پکتیا ولایت قومي مشر. زه غواړم له اشرف غني صاحب چې ستر رئیس ولسمشر شوي تا له ولس سره ژمنې کړې دي، هغه ژمنې په صادقانه عادلانه خلوص نیت سره ورسوه او دای مه کوه. دا د زیان ژمنې دې کړې دي او پانه ترې وکړه، هغه موږ د ولس خفه کېږي. او بل مې دغه سوال د دغه ادارې په ساتنو خو ډېر دي، د غوالیانو سرنوالانو کازیان دغه په دغه ادارې په ساتو کې شکیل دي. له ده چې مې جدي غوښتله د ټول ولس دغه داسې دغه ټول منفق کې او نوې کابینه اعلان کړي ومن الله التوفیق.
دکان ته دغه محمود ترزی د مکتب سره د افسی بخله کې دوه د پولیسانو چې نیولې دي. د ادګا دروازې د محمود ترزی د مکتب سره نو دوه ځناسه په زور انار شته کله ول موږ خرو د از موږ مار سورته ول په سیباری سره ګره باندې وته
غټ کړو ما به رسول سره واخانه په زور را شواشته لوي خو موږ د نوې جمهوریت صداي لرور مرده مټرانان پر د لوی لار باندې په تکلیف د ویرات چې روان در جلال آباد کې تینځو څومره کې دیاري په سرو زرو پیښه راځي د ګټیز
ولایتنا تاسو سبو الډی ټکیم ما د ولسمشر اشرف غني حایل لاله تکوبینا زت زرا د بداله کې تر کو دینه زت زرا معلومه کې دای به ځان درونو والی په کو دینه کې ځکه چې ډیر جات ارشپات سیستل کېږي د کومندانانو پهلوانو خانه کوم کو دینه چې ټول ارشپات خور دي
رحمانی د زبل ولایت څخه دغه پیغام د ازادۍ راډیو په څیرځه مزاحل کوم چې د زما دغه پیغام خپور شي. زموږ د معیبینو پیسې راغلي دي، هغه کله موږ ته وعده راکول کېدی ستاسې پیسې له لوی اختر آباد ورکوو، نو کله چې اوس موږ له لوی اختر آباد ورلو ریاسته د معیبینو ریاسته هغه راته وایي چې زموږ ستاسې پیسې غلا شوي دي، له ریاسته ایستلي دي.
دلارام د نیمروز ولایت څخه تاسو ته مخاطب یم. کچیر نو ویری جمهور جناب اشرف غنی صاحب غواړي چې کرپشن ختم شي په افغانستان کې، نو په هر ولایت کې دي د شکایاتو څنګه پرانیزي خود مختار کسان دي پکښې وګماري. تاسو ته خبر منم
مونږ تللي وو ایران ته، د ایران بیا مونږ ته برګې راکړلې، برګې وروره بس یو کال دپاره وخت و. ښه زه له خوست نه خبرې کوم شاه وزیر، چې کله ایران ته لاړو مونږ ته هلته برګې راکړل، د برګو باندې بیا مونږ په سبوټونه جوړ کړل، چې کله هم په سبوټونه پرې جوړ کړل یو کال وخت لاره، چې کله مونږ لاړو ایران ته ایران بېرته راغلو اوس 15,000 روپۍ ټیکټ دی تیاری مونږ نه افغانۍ اخلي 15,000 ولله 1,000 روپۍ دا ګډي په بانک باندې، نو ولا چې دا مونږ بي اورور بس نو څه کولای چې مونږ ایران ته لاړ شو.
افغانستان سم سے پاسی کیا مت لے آگے خود ماں دیش نے ماں نے سے آگے خود دیگ دیش نے سیا نے سے داری پسا تم داغا دے کر افغانستان سمیر نہ سمیر
محمد ملیان د هرات ته ساسره ټلیفون پر کرشه امرور ز خپل په د ګمرک کې د هرات کار کوم، د مرزا تنولې د تر مامور د تر غرییس تر ولړ د ټول غزاده د کرزی صاحب د وخت خلک دي، ټول په فساد ادارې کړ خلک دي، دلته د کارګران فاران چې د کار کې د ورځې 100 روپۍ دلته د کسان سره چې په شورای ولایتي کې ځانونه کاندید کړي دي هم د دغو د وژې څخه دوی پیسې خوري.
زه د خلیګول د پکتیا ولایت د ماتخیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د اشرف غني نه موږ دا غوښتنه ده چې ټول قومندانان، ټول والیان، ټول وکیلان ټول نه نیم بخښنه غواړم د دې خبرې، دا ټول چې کوم سړک د کوم ولایت پخېږي اول روپۍ د شریکات نه ولي غوړي، دویمې قومندان د امنیي غوړي، درېیمې ولسوال غوړي. موږ د اشرف غني نه دا غوښتنه ده چې وړه زوړه ټول توته په دوا دي چې د کوم عمل دی بنو کرے او پندغه عمل که تر اخیری پریوه داری کی ټول خال به عمری ور تو ته ذکر کوي.
خپلواک موارد د ننګرهار ولایت خو یانه خبرې کوم. زما ارزو او غوښتنه داسې ده کوم غیر قانوني خارګوتی چې د زورواکو لخوا نیول شوی او جوړ شوی دا زمکه ټول دولتي اول دی د دوی یا غاصبین ونیول شي، پوښتنه به ورڅخه وشي چې څومره پیسې یو نمره خرڅه کړې او څومره نمرې جوړې کړې دي، علت د نیولو د دې ځمکې یعنې پوره معلومات دې ترې واشي، تر څو وکېدلی شي چې علت څه شی دی ولې د نیولو څه ضرورت یې لرلو، آیا دا ملک دا وطن در باندې ګران نه و؟
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل چې ټول د اداري فساد پر موضوع و. اوریدونکو د دې ستونزې په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه کوله او افغان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کول. اوسنی پروګرام دغه و. په بل پروګرام کې مو بیا خدمت ته حاضرېږو ستاسو له ګڼو ټلیفوني پیغامونو سره. تر هغو د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 و 3 یو شپېته او یو نړیوال شمیره 00420221114115.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.